دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کېږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. نوی دلای وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅه کوي. د هند یو بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون نوښت د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وی دغه کسان له یوې نیمه میاشتې راهیسې د کجکی د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار چکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت وی چې دوه نور کارګران یې ټپیان شوی دی. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرواټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین زلمیاشتو رئیس د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلی چې د امریکا د های مرستو غونډیو د سګه اوس په اوکراین کې ده. د لاڅرګندنه ده چې دغه سیستم کله دغه هیوا ته رسیدلی دی او آیا په لومړی کرښه کې هم کارول شوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سوریدنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسي اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحي هایدای ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خوارځواکۍ پکې بحث شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومان او میندو خوارځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1 لک ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایویا ویلي دای له دې ویر لري چې د افغانانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول مخنی ولای شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب وروستۍ شمیرې چې ښایي یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکن اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوې تغذیه یا خوارځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او کنه هماغه د میاس یو نیم میاس مخکې ارقام دي؟
سوې تغذیه ارقام د تیر په سیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9 لک و 9.5 لک موجود تقریبا پر تفاوت سره هماغه ارقام په سکالو موجود دي. بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي. خو بیا هم شته له میلیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې 1.1 میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي شوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.1 میلیون سوې تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو. همدارنګه یو میلیون شاوخوا میندې په زوی تغذیې اخته لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په څیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کدو سره نسبتا اضافه والی پکې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذیې په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړل. باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایي چې بیخي حالت له کنټروله وتلی ده. الحمدلله موږ دلته ډیټابیس ارقام چې په دلنو وختو کې انالیز کړي دي، موږ چې کوم ارقام لرو خوشبختانه مړینه بیخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ډیټابیس کې موجود دي. یو غټ مشکل دا وي چې سوی تغذیې ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي، نو الحمدلله د خدماتو د ښهوالي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوی تغذیې طبي پروګرامونه وغځول. نو خوشبختانه مړینه او د سوی تغذیې د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې په راکمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې. د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي، او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته، اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي. یعنی په افغانستان کې پنځه د اقتصادي شرایط ښه نه سي، دغه د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کي، افغانستان د خلکو سره چې کوم تعهدات لرل د افغانستان د ولس میندو ماشومانو سره هغه عملي نه کي، نو ممکن ارقام په آینده کلونو کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کلونو خبره ده. د فی الحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا ارقام نسبتا کنټرول شوی دی، خصوصا د او پی دی مام یا دی حادی خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثرت ډیر زیات شوی دا، او شدت خاطر د ماشومان د فلونه مخنیوي کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت سټاکونه په ولایتونو کې خالی ول، دغه مواد بنول بکی، او الحمدلله ای دبلیو پی همکارانو په مرسته د دې په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي، او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تراوی پروګرامونه هم ساتل راکړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دی مونږ او یونیسف په مجموع کې تغذیه ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیه ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، حامد سلامت او سوی کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګيري نه مور سره شریک کړی. تاسو سره اوسئ ور بسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی. له دبو پښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارزواکي یو ځل بیا تعریف کړي، که څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارزواکي څه ډول تعریفولی شو؟ باندې څه دي او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزواکي عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ تاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې په تبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذی او تفریطي تغذی وایي. افراطي تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایی توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایی مواد اخلو چې دا زموږ په وجود کې ذخیره کیږي او د ذخیره نو وروسته مطلب په لومړی قدم کې اضافه وزنی رامنځته کوي او د هغې نه وروسته کوي چې ته نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي چې ذخیره په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارځواکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو نو زموږ ذهن ته دفتن یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا هغه تفریحي تغذیه یعنی زمونږ تاسو وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد ته مخلوط یعنی افراط او تفریحي تغذیه راځو د بڼو په شکل باندې چې په کوم شکل باندې موږ تاسو ته تغذیه لرو د تغذیه معمولا موږ په ترور ډول باندې سوي تغذیه لرو چې هغه د سوي تغذیه چې د غذایي موادو د اني او سمدستی کموالی د خراب نشته کیږي او بل چې دا مزمنه سوی تغذیه یا مزمنه خوارځواکي ده چې اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارځواکي مخ کېږو او یو ډول بل ډول خوارځواکي چې هغه ته کم وزني یا انډر ویټ وي چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارځواکۍ په بیس کې رامنځته شي او هم کېدای شي د حادې خوارځواکۍ په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرو نیوټرین ډیفیشینسي ډیس اډر یعنی کوچني غذایي توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چېرته زموږ ستاسو په وجود کې کم شي د خوارځواکۍ یو ډول رامنځته کړي. یعنې موږ که په ټوله کې وایو چې خوارځواکۍ په څلور ډوله ده، اول حاده خوارځواکۍ، دویم مزمنه خوارځواکۍ، دریمه کم وزني او څلورمه د کوچني غذایي توکو کموالی خوارځواکۍ.
ښه، او په دغو څلورو ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډېره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم چې په حاده خوارځواکۍ اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه دغه د واقعیاتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حاده خوارځواکۍ ده. حاده خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارځواکۍ، شدیده خوارځواکۍ بیا په ماشومانو کې دغه د مرګمیر یا د مړینې کچه ډیره لوړه ده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري، د دوی پښتنې بر واخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو تماس نیولې. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري. وعلیکم السلام، د رادیو غږ موټر کې خبرې وکړي.
نوو ډاکټر سلام نو له کوم په غوډې ورداګم
ورداګ سیب رادیو غږ ملک ټیټ کې خبرې وکړي. مهرباني،
ان شاء الله لیکه به مو صحیح شوی.
او مهرباني
مانا نه نو ډاکټر صاحب زموږ یو وختونه ده نسبتا چې دغه هغه موضوع په تړاو باندې ډېره تړلې نه ده. د موږ یو دوست یا د مدت یو لاس ورځو کې یو مشکل ورته پیدا شوی د شپې د خونې د وجود خالي کې او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولي ډوډۍ وخوري ډېر بد څنګه وي او سرګزدون ورته پیدا شوې په سیمه کې او یی د وجود باندې مې ډېر بوج وي ده خسته او ستړی را کم پېما او د ډاکټر سمو ته نه مخته دا غوې تغذیه کې دا غدا چې یو تر خلک دي دوه شیشې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نه پیوړای وي نه داسې جسمی جوړ وي او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خورونه استفاده کوي او سپوره ډوډۍ خوري هغه بیا نسبتا وجود کې ډېر شوی او داسې دا نګی نګونه ده اصحاب دي نګونه هم ډېر ښایي شي دا واجب څه ده نو دلته دا سیستم سره کوم کې درته
مننه ورداک صاحب کور ودان سلامات وسی ډېر مننه پښتنه مو اوریدل شولا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
مننه ورور جان عبدالرحیم هم لوګر ما
ښه همت صاحب ستړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته
خوشاله اوسې د ډاکټر صاحب نه پښتنه لرم چې د مایو ماشوم د دې و میاست د نو د دې مور شیدې نسته به هلاک د دې سره کم خوړ په کار دی
خا د مور شوه دې څو وای ډاکټران چې والي نسته ځکه موږ چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شوه دې نوې ماده چې څنګه ترې استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څو وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څو ویلي غوې درته
د دې ما مشمه چې کله پیدا شي د درې ورځې پر دې مور شوه دې لغن رسته بخیر نه یې نه هغه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبانو به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوزه به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسره ورته په واځي ډول جواب ورکړو
ما د همت صاحب دغه پښتنه واخیستله هغه څه چې زما ماشوم دوه میاشتې یو دغه مورې شولنه لري کنه
bale wo
فکر کوم دا چې پښتنه دره کوم دوی یو باید موږ څو کوم ماشومی مطلب خطر دی شي اول خو لودین صاحب دغه مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري هغه د شولې تورید قدرت نه لري دا د تبابت بل خصوص د غزي په یوه کې دا خبره د سیدره د منلو وړ نه ده را مې دې ته چې د ماشوم مست دی خبره وکړ چې تر څو مې څه پورې زما ماشوم چې کله وشي مورې شودن لري اول لوین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدونکي فاکتورونه دي او یو شته نه هکونکي فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدونکي فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د غوځي تولید پرول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې د غشتونو لري نو امور هغه خشي دي تولیدول شي مثلا یو آرام محیط یا ماشوم وخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړا دا ټول هغه څه دي چې د پوره دو سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې دي شو د مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیکیږي هغه تنبې شو هغه شو د تولیدیږي شو د تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجر د اوکسیتوسین اکاسی دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبی کیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي نه په د قناتونو نه خارجي کې ترڅو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ خبره شو دی
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څه وکي آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شو دی نه لري او کنه لارې چارې ستا چې مثلا شو دی پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له سور زنوري
څخه به همت صاحب زما دا سپارښتنه ده چې ممکن اول عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی په لاره کور والا کې دغه موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوده نه کوي هغه د ټولو نه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کومه رواني ستونزه ولري یا دغه مور په خپل ځان باندې اعتماد به نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه څه کومه رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي ولري ممکن هغه هم د شوده په نه تولید کې رول ولري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله ودته ماشوم چې تقریبا اومهشت عمر لري نو اومهشت هغه عمر لري چې کله یو ماشوم وي شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوده ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې دا د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نو یوازې نو شوده ته به کفایت نه کوي باید متممه غذا ته شروع کړي نو دغه چې ماشوم اوس په اومهشت دی باید متممه تغذیه متممه خوړه د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرمو خوړو څخه شروع شي د دوی لدري د فون تر اومهشت نه پورې تر اته اومهشت نه پورې مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریجه ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره یې ډیر کلک نه وي دا ورته ورکړل شي د دوی لا دري لا څنګه ته ماشینې پورې چې به ته ماشینې نه ورسته ماشوم اضافه شو وای درته امی په تفاتو کې زیاتوالی راشي امی په مقدار کې زیاتوالی راشي کله چې ماشوم یو کلنۍ ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خواړه چې په کور کې تر استفاده کې په استثنا د ځینو کلک خوړو نو ټول باید ماشوم ته ورکړل شي نو دلته باید په دوه شیانو باندې لوی څه فوکس وکړي یو مور باید ماشوم زر زر تي تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شو تواچی تي تواچی چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه په کله چې مور په رواني ډول باندې خوشاله وي هغه خط تولیدیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لګره هن آرام وي نو کته ماشوم تي تزيات واچي په خپل شوه ته کېږي یعنی هم باید په خپل شوه باندې تغذیه شي او لږه وروسته په متممه تغذیه اضافي خورو ته زیات توجه وکړي
بله د دې بل اوریدونکو ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله هتا سپور ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل وایسته دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو لودي سم
سره مترم دوی لپاره خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک سره لګا دي خوراکي وجود پیوړی وي د روزي زموږ سره بغیزه سیستلو کې مونږ په یو خورځکه کې یا په سوی تغذی کې زنی خارونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولا دا موږ خکړه نه کوو لږه مثلا یوازې ډیر پاړه د هم په پاړه نه دي دلته لوین سم وتر موږ چیرته وو د غذا اخیستلو کې د ټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډیره مهمه ده یو څوک ډیر خوراک خوراک کوي یو ډول خوراک کوي لوین سم وتر همیشه د خوړو څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمالوي یا همیشه وریجه استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي نو دا چون ښه غذایی پریکټس نه دی یو خدای دې چې دا غذایی توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډیر خواړه خلی او هغه وجود د سړي تندرست نه وي یعنی د سړي خپې وړ وجود نه لري څو موارد دي غذایی مواد خلی غذایی مواد په جذب کې مشکل دي ممکن دا د کولمو کوم ناروغي ولري په جذب کې کوم ستونزه وي یا بل خصوص کده کولمو چې جان ولري نو هغه د غذایی مواد په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري یا د سینې غذایی مواد خړې راخلي د جذبېږي هم په وجود کې نورې میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی توکي نشي کولای چې هغه بله خپل اساسي غذایی توکي باندې بدل کړي ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي نو ډېرې ستونزې د لودین سیا بیا یو مهمه ستونزه ممکن هم دا وي چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا که په هضم جذب کې کوم ستونزه ولري کوم ناروغي ولري ممکن کومه میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی توکي په اساسي غذایی توکو چې هغه د وجود کې په مصرف باندې رسیږي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي
مننه ډاکټر صاحب کور مودن ډاکټر صاحب حبل دا یو پښتنه کوم ډاکټر صاحب مخکې همت سره پښتنه وکړه چې د مېرمنې شیدې نسته دغه ډول میندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي یا ماشودې نسته په افغانستان کې پروختیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذی اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لومړنۍ پړاوونو کې وي هغوی لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چارې څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال
مننه لودین سه محترم همت سه موږ د توڅې کو چې موږ په ار کلینیکي تغذیه مشوره ورکون کې بونم باندې یو کس لروسي د تغذیه اړوند مشوري ورکړي ماشوم چې کله لشفنګ نسنه عمر زیات شي نو د تبعید متممه غذا شروع شي نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي نو که خبره دار کړي مور شو دي کم هم وي دوی کولای شي تغذی دی وصول لمخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کی هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ په خو نسبتا د دې نرم تیار شي هغه هغه طریقه باندې چې په دې تغذی مشوره ورکون کې په کلیپ خلکو توای په مغربي شنو مختلار چې ان شاء الله نو ماشوم یې سوی تغذی خواته نه دی او هغه لوګه چې دی مور شیدو د کموالې د وجې په ماشوم باندې راځي ان شاء الله راپکیږي بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل روشونه لرو چې هغه تغذی مشوره ورکوونکي پارک کلینیک دی باره کې مشوره ورکوي نو دا ورور کولای شي چې هر نږدې کلینیک ته چې کوم نږدې کلینیک یو ورته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي د ماشوم مشکل دی مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتنه مخکې ډیر وی نه شپږ میاشتنه چې عمر کم وی شپږ میاشتنه وروسته کې مور شیدو کمیږي دا یو ستونزه ده واقعا ولیکن موږ کولای شو چې متمنه غذانه استفاده وکړو د ماشوم د سړي د کیدو نه مخنیوي وکړو
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا 54 کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وای چې د 15 کلن ماشوم وزن د 2 کیلو شاوخوا ده
لودین صاحب محترم په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن علم کې یو استلال لرو چې هغه ته د ژوند لومړی ضرورتي وي ژوند د ژوند لومړی ضرورتي د حمل لومړی ورځ نه نیولې ورسره د ولادت په تطبیق کول نه پوري یعنی د فرصت کړتي هم وي یعنی کچیر دغه د ژوند لومړی ضرورت څخه ښه ګټه واخیستل شو نو دغه ماشوم چې د آینده کې ښه صحتمن سالم ټولنې ته وړاندې کیږي او کچیر دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا ماشوم چې د آینده کې کټ کټ پاتې کیږي او بل اخر په تیر عمر کې په پورو عمر کې مختلف ناروغي باندې لکه شکر ناروغي شزر ناروغي دغه باندې اخته کی د غسل زړه لمړی ورځی په دې سره لاندې تشریح کوم لودي صاحب کې چې هغه نور مرګور هم هغه ځنې پښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي اول وی مور د حمل په بجیران کې باید خطه غزیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخوري ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولې او تورکل شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازن غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم مور خطر زده کیږي، ماشوم هم سره خطر زده کیږي، ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان ته خطر زده کیږي. کله چې ماشوم وی پیدا شو، د پیدا کېدو نه سمدستي ورسته باید هغه ته خپل لومړني شوده چې هغه ته ورګ یا پیلا ورته کیږي، غزمنګ یو برګری مخکې هغه پښتنه کې وویل چې د درې ورځې پورې ماشوم ته شوده نه ورکوي، دا ډېر غلط پریکټس دی، ځکه د مور لومړني شوده یا هغه ورګ چې ورته وایي دا د ماشوم لپاره بهترین غذا ده. یعنې که موږ ورته د یو واکسین خطاب وکړو کوم، ځکه ټول هغه ضروري غذایي مواد چې دي د مور د لومړني شوده لري، ځینې مینه داسې پریکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې ورته د لومړني شوده نه ورکوي، چې دا ډېر غلط پریکټس دی، همدغه کړنې چې ماشوم سوی تغذیې پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو، د لومړني شوده ورکړل شو، نو باید تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي، د مور د شیدو نه پرته باید هېڅ شی ورنه کړل شي. شپږ میاشتې نه وروسته باید ورته متمم غذا شروع شي. متمم غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتې نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کیږي، د مور شیدې یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري، او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنې دي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیې ته ښه پاملرنه وشي او هم د ماشوم تغذیې ته، نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتي متر قد ته ورسېږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتي متر قد یې ونه رسېده، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قده پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم تبابت ورته سټنټنګ ورته یا کټ کوتا ورته وایي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسې تغذیې هغه حالت ته چې هغه ایریورسیبل دی، یعنی بیرته هغه لومړني حالت ته راځي. یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې زده کړو، هغه نه د خپل غایډیا له متحقیقت ته نه رسیږي، غایډیا له خپل متحقیق وزن ته نه رسیږي. د دې هغه دماغي سیستم چې دی هغه په دوز ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نشي کولی، د دوی آی کیو یا هغه د ذکاوت یا د زده کړې ضرورت د ټیټ پاتې کیږي. بل اخر دغه ماشومان دي چې هم په زده کړو کې مشکلات پیدا کیږي، هم په روغتیايي لحاظ باندې مطلب دغه خلک ماشوم مان چې دی دوی هغه څه په وینه ویل کسر کم چې موږ ورته خوکی. یعنی مهمه خبره ده چې دغه ژوند لومړی ځل راځي، د ژوند په لومړی ځل راځي کې د کوچنیان باندې مندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه پاملرنه وشي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسې. چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو د ډاکټر صاحب حامد روسي سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث په ورو پای ته رسو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی لدنه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومان لپاره مور څه وکړي، روغتیایي کلینیکونه څه کولای شي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم ضرورتورې سل شدو؟
نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او وراندې کړي. یو خو ماشوم که مریض واوسي، ستونی وخوږي، ستونی درد ولري، او یا کم خونه واوسي، او یا د بولي لارو میکروب ولري، انتانات ولري، دا درې د بشتیايي سبب کیږي. د درې موارد نو نور زیات موارد هم سره، مثلا که مور ځانګړي اتر استعمال شي ماشوم ته خوښ نه وي، یا اکثر هغه صابون او شامپو خاص بوی لري او ماشوم ته خوښ نه وي، نو دا ټول دي باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رد کړي، مور شیدې ونه روي. نو نور ډېر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دي باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا که ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي، شوخی کوي، ماشوم توجه په بل اوړي، یا کمور نه آرام وو چې ماشوم ته توجه نه کوي، بیا وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شیدې مخې و نه خلی او د مور شیدو رودلو انکار وکړي. نو نور زیات عوامل هم سره کوم، دا درې لاملونه باید اتمن جستجو شي.
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب، کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شیدې وخوري یا مثلا لیوالتیا و نه لري، د حل لارې چاره استا؟
حتمن. یو بل موضوع دا رسی، یو ماشوم چې سوی ته راځي سي هغه هم بیا د غذا له خوړلو انکار کوي، هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو. نو دا ټول موارد علاج لري، تداوی لري.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره مننه. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.